په راپور سربیره نیمه نړۍ پروګرام هم اوریدلی شئ چې د ښځو پر ستونزو څرخي. خو لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر سره د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د راتلونکي شنبې په ورځ کابل ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې پاکستاني چارواکو د سه شنبې په ورځ درې نور طالب مشران هم خوشي کړل. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دغه راز په کونړ کې یو شمیر وسلوال مخالفین هم د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. کونړ چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او تل ترې د ناامنۍ او د پیښو په اړه راپورونه ورکول کیږي، کله هم د دولت وسلوال مخالفین خپله وسله په ځمکه ږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
سولې پروسې سره د یوځای شو کسانو قومندان محمد ګلان چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل وسیدونکو د ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په خپل سیمه کې د نړیوالو ځواکونو خلاف وسلوال مقاومت کولو، خو اوس یې له ولسوالۍ بهرني ځواکونه وتلي نو دوی هم له جګړې لاس واخست او د سولې پروګرام سره یوځای شول.
فعالیت کوم ځای کې ځان شاوخت نو مونږه د شهرالو چې اندازم وخت
هغه له نورو وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې وسله په ځمکه کېږدي او نور د وطن ورانونې په ځای د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
هغو ته زما خودخانه دا پیغام دی، باید چې خپل
د کونړ والی شجاع الملک جلالا د سولې شورا سره یوځای شو طالبانو ته د هرکلی ترڅنګ په نورو مرورو افغانانو غږ وکړ چې نور دې د پردیو په اشاره خپل ورونه نه وژني او خپل هیواد دې نه ورانوي.
اول خو د خپل ورونه ته هرکلی او دا پنځه لس کسیز ګروپ دی دلته راغلی دی. د سلام تاسې نه سولې د پروسې سره یوځای شلو، موږ استاذ شریک وطن دی، د باز د تعلیمونه پاتې شوي د شپږم کې باز اتم کې او دغه غره ته ختلي خدای چې اوس دې ته حقیقت معلوم شو چې بلکې ټول زما خپل ورونه دي په ادارو کې، ټول مسلمانان او ټول مجاهدین او دغه جهاد موږ اوس هم کله د روسانو په مقابل کې هغه ورونه چې په غرونو کې دي اوس هم د مخالفت په حال کې دي، هغو ته هم موږ دعوت ورکوو چې راشي دلته.
خاغلی جلاله وویل تر اوسه په کونړ کې نږدې دوه نیم سوه کسان د سولې پروسې سره یوځای شوي. دوی هڅه کوي چې ورته زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي.
تقریبا دوه سوه شپږ څلوېښت کسان موږ له د خدای دا توفیق راکړي چې دې دپاره ابرومندانه او د یو عزت کار پیدا کړو ان شاء الله تعالی. دغه پروژې شروع شولې موږ کوشش کوو چې دغه مرور ورونو لپاره اول حصه ورکړو چې دوی راغلي د دوی روزګار پیدا کړي، روزګار خاوندان شي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې کومو کسانو وسلې په ځمکه ایښي او د سولې شورا ته راغلي ورسره امنیت ښه شوی دی. سولې سره د دغو کسانو یوځای کېدل په امنیت ډېر ښه اغېز کوي. موږ نن په دې توانېدلي یو چې د دغو دوستانو په همکارۍ امنیت تامین کړو او په زیاتو سیمو کې د بیا رغونې او آبادۍ پروژې پلي کړو. د سولې پروسې سره یوځای شوي کسان وایي چې دوی د امارت اسلامي طالبانو سره تړاو درلود، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د محمد ګلان او د هغې د ملګرو په اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د قانونو د عوایدو د زیاتوالي د هڅو په ترڅ کې د سمنګان ولایت چارواکي وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د درې صوف بالا ولسوالۍ د ډبرو د سکرو د کان عواید د تیر کال په مقایسه ډیر زیات شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال مجبور رحمان حبیب زی پرې راپور لري.
د درې صوف د ډبرو سکارو په کان کې 2500 کسان په کار بوختي او هر ورځ لوی او وزن لرونکي موټرونه له دې کان څخه سلګونه تونه سکاره د سمنګان ولایت گاونډي ولایتونو او د هیواد نورو لورو پرتو سیمو ته انتقالوي او د دې ولایت چارواکي وایي له دې سره یې چې سلګونه کسانو ته د سکارو په استخراج سره د کار زمینه برابره کړې ده. د دې قانونو عوایدات هم نسبت په خواته لوړ شوي دي. محمد صدیق عزیزي د سمنګان ولایت د ولی ویان ازي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال د سمنګان ولایت د قانونو آمریت یوازې په شپږو میاشتو کې 121 میلیونه افغانۍ عاید درلود، چې سږ کال په همدې موده کې 1,14,000,000 افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی او د تیر کال په پرتله په کې د 300 میلیونو په شاوخوا کې زیاتوالی راغلی دی. اکثرا دا قانونه د دریسوف بالا ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري چې له دې قانونو څخه د تیر کال عایدات 121 میلیونه افغانۍ و او سږ کال د دې عایداتو رقم 1,14,000,000 افغانیو ته رسیدلی دی. عزیزی وایي ترلاسه شوي عایدات یوازې د سوف بالا ولسوالۍ دوو قانونو چې شباشک او دهانی تونو میگی مربوط دی. نوموړی وایي چې د دې ولایت د سکارو درې نور قانونه یې خصوصي سکتور ته سپارلي دي چې دا عایدات یوازې له هغه قانونو څخه ترلاسه شوي کوم چې دولت پورې اړه لري. د سوف بالا ولسوالۍ ولسوال احمد حسیني وویل چې د دې ولسوالۍ په هغه کان کې چې دولت پورې مربوط دي 200 کسان په کار بوخت دي او هر یو تن استخراج شوي سکاره په 2,000 افغانۍ پلورل کیږي. حسیني وایي کوم سکاره چې د خصوصي سکتور لخوا استخراج کیږي دولت ترې په هر تن سکارو 1,500 افغانۍ محصول ترلاسه کوي، چې دا مسله هم د دې ولایت د سکارو د عایداتو په لوړوالي کې مثبت اغیز درلودلی شي. د سمنګان د ولی ویان وایي که دولت د درې سوف او مرکز ایبک ترمنځ پرته لاره جوړه کړي او پرې قیر اچونه وکړي د ترانسپورتي سهولتونو په رامنځته کېدو سره به دا عایدات دوه برابره شي. د محلي دولت غوښتنه دا ده چې د روی دواب ایبک او درې سوف ترمنځ پرته لاره قیر کړي چې په دې ډول ډېر ترانسپورتي سهولتونه رامنځته کېدای شي. د سکارو کانونه د هیواد په مرکزي سیمو کې بل خصوص د هندوکوش غرونو په امتداد کې شتون لري، چې په شمال ختیځ کې د بدخشان لاوخان پیل او په غرب کې د هرات تر سبزک سیمې پورې دوام لري. د کارپوهانو په خبره چې افغانستان په ټوله کې له کانونو څخه یو غنی هیواد دی او د تیرو لسیزو جګړو او سیاسي ناندریو له امله د دې هیواد کانونه نا استخراج او لاس نه خوړلي پاتې شوي، چې د دې سیمې له ملي شتمنیو څخه شمیرل کیږي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان کانونه د دې هیواد راتلونکي اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر مهم بلل کیږي. په خوست کې یو شمېر مېرمنو او د مدني ټولنو خزینه فعالانو پرون د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې له افغان دولت او د ټولنې له نارینه قشر څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د موجودو تاوتریخوالي په مخنیوي کې ونډه واخلي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري او وروسته به په افغانستان کې د ښځو پر ستونزو د ازادۍ